انو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې څو خبرونه واوري. د هرات د امنیتي ډیالوګ په نوم د وی غونډې ګډونوال د افغانستان اوسنۍ شرایط ناوړه بولی او وای د ژغورنې لپاره خبري او نور انتخابونه په پام کې دي. د افغانستان د اوبو او انرژي پخوانی وزیر محمد اسماعیل خان چې په تاجکستان کې د هرات امنیتي ډیالوګ د ولسمې غونډې ګډونوال دي نن خبري اعلانو ته وویل
امیدوارم چې ان شاء الله ای کانفرنس په تاریخ
افغانستان جغورن لپاره کړي او افغانستان د اوسنیو بد شرایطو له شره اخلاص کړو.
د غونډې یو بل ګډونوال او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان د اوسنۍ رادیو تاجکی څنګه ته ویلي چې د دوه ورځنۍ غونډې ته شاوخوا 150 کسان غوښتل شوي چې د افغانستان سیاسي شخصیتونه او د نورو هیوادونو او سازمانونو استازي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې غونډې په اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د دوی واکسیناتوران د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د هغو کورنیو ماشومان واکسینوي چې افغانستان ته راستنی شي. یونیسف نن دوشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی واکسیناتوران یې هغه ماشومان هم واکسینوي چې د واکسین له پخوانیو پړاوونو پاتې شوي دي. څرګندنه ده چې د واکسیناتورانو دغه ډلې په کومو سیمو کې فعالیت لري، خو له پاکستان افغان کډوال تر ډیره د تورخم او سپین بولدک له لارو افغانستان ته راستنی شي. افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو یا د ماشومانو د غزن ویروس په کې لمنځه نه دی تللی. په افغانستان کې پرون په دوه ترافیکی پیښو کې لشته لږه درې تنه مړه شوي او 12 نور ژوبل دي. په دایکنډي کې د طالبانو د حکومت امنیه قومندانې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون سهار د دې ولایت په شهرستان ورسوالي کې د یو منی بس د چپکې دوه په نتیجه کې دوه تنه مړه شوي او نور ژوبل شوي دي. دوهمه پیښه د پروان ولایت په شینواري ولسوالي کې پرون ماسپښین وشوه. په دې پیښه کې یو څلور کلن ماشوم مړ شو او د موټر چلوونکي په شمول 15 تنه نور ژوبل شول. د پاکستان پوز وای د افغانستان پولی ته نږدې په جنوبی وزیرستان کې لشتلشه اته سخت دریزی وسلوال وژلی دي. پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې د امنیتي ځواکونو په کاروان په ځانمرګي برید کې یو تن ووژل شو او یو وشت نور ژوبل شول. زمو شخله ازادي رادیو اوري. په تاجکستان کې د هرات د امنیتی خبرو کانفرنس روان دی. د افغانستان د باري موټرو چلون کې وای پاکستان د افغانستان د صادراتو په وړاندې بل خند پیښ کړي.
دلته موږ راغلي یو د درې مشکله بیګاته او د کې دی افغاني انګور بار او دی وای د تاجکي دی.
په کندوز کې یو مرستندوی روغتیاي مرکز د ماشومان او وړیا درملنه کوي.
هغه ماشومان چې د قلب سوری باندې اخته دي چې د هغو مریضانو به هم بعد دې نه انشاءالله په نږدې راتلونکي کې داسې په دغه شفخانه کې ورته عملیاتونه وشي.
په کندهار کې د غواوو سلګونه فارمونه جوړ شوي.
تقریبا ته یو څو شلانې غواګانې وسیږي او تقریبا دغه ځای پنګونې چې 2.5 لک افغانۍ ده.
هغه افغان مو شخوالې چې د هند په یو فلم کې مرکزی رول لوبولې ده.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هرات په امنیتي کانفرنس کې د طالبانو په اوسنۍ رژیم او د افغانانو په وړاندې د دوی په روانو کړنو توندې نیوکه وشوه. دا کانفرنس چې نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شو، په هغه کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار رنگین داد فرسپنتا وویل په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت سمون ته اړتیا لري. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د غونډې ته وویل چې سیمه د طالبانو په اړه د پوهاوی په برخه کې یو نظر او اجماع لري. د افغانانو د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو پر حقوقو هم د هرات په امنیتي کانفرنس کې بحث وشو.
د افغانستان د ملي امنیت په خوانی سلاکار رنگین داد فرس پانتا وایي وخت د طالبانو لر رسیدو وروسته زورګونه لوستي خلک د وطن پر خودو ته مجبور شول او زورګونه نور زندانیا او شکنجه شوي دي. هغه دا خبره د هرات د امنیتی کانفرنس په یو لسمه غونډه کې چې د جمهوریت نظام یو شمیر چارواکو او سیاسيونو پکې ګډون کړي او د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې روانه ده وکړه. خلیص پاتا کټ سم وخت د طالبانو رسیدل د جمهوریت نظام ناکامی او پنړیواله کچ د نویو ستراتیژیکو غوښتنو پایله بولی خو لنړیواله ټولنې په افغانستان کې د وضعیت د سمون پاړه د همکارۍ غوښتنه هم کوي.
درد مو مردم افغانستان
د افغانانو درد خپلواکۍ قانوني حکومت سیاسي او ټولنیز امنیت او د اقتصادي پرمختګ فرهنګي قومي او شبنی برابرۍ نه درلودو درد دی.
زبونی است
د طالبانو حکومت که څام په دې اړه خبرګون نه ته خود لري خطلې د افغانانو د حقونو په خوندیتوب او د خپل حکومت په ټول شمول والی ټینګار کړل. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل ادعا وکړه چې طالبان تاکتیکی اټومي وسلو ته د لاسرسي څرنګوالي ارزوي. هغه وویل کې دا شی طالبان دا وسلې له پاکستان په لاس راوړي او یا یې هم جوړونکو ته پیسې ورکړي. د افغانستان د پخوانی لړپوري استخباراتي چارواکي دا هم ویل په سیمه ونړی کې لدې سره سره چې ډیر ویل طالبانو تغییر کړي او د هغوی سپیناوي یې کاوه مګر ثابته شو چې طالبان نه دی پتر شوی. خغلی نبیل زیات کړه په سیمه کې د طالبانو د پیژندنې پاړه یو لید او اجماع نشته.
په سیمه کې یو شمیر مشخص هیوادونه هڅه کوي چې وخی طالبانو تغییر کړي. هغه څه چې سیمه او نړیواله ټولنه وایي د طالبانو یو متفاوت تصویر دی.
د هرات امنیتی کانفرنس کې بیا د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوډ له طالبانو سره د مبارزې په اړه د وی پوښتنې په ځواب کې وویل دوی د وسلې په زور راغلي او باید د وسلې په زور بیا ته وشړل شي. د طالبانو حکومت لا په دې اړه خبرګون نه دی خوله. د هرات امنیتی کانفرنس په څنډه کې یو بل باس په افغانستان کې جنسيتي اپارتاید دی. پنل ته په خبرو کې پنارو کې د افغانستان په خوانی سفیر شکریه بارګزی وویل په افغانستان کې جنونی او خزي د ژوند لټولو برخو وشتل شوې دي او په حقیقت کې جنسيتي اپارتاید عملی شوې ده. هغه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د جنونو او خزو د حقوقو د نقض په اړه د نړیوالو په اوسنی پد سدریس هم نیوکه وکړه.
یوازی جنسیتی اپارتاید نه دی چې موږ یې محدود کړیو. ستاسو چوپتیا له ټولو بدتره ده. کله چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې ګورم چې هیوادونه ډیر عالی بیانې ورکوي خو کله چې هلته د رای ورکولو وخت راځي ګورم چې له موږ سره هیڅوک نشته.
د هرات امنیتی کانفرنس چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی سبا به هم دوام وکړي. د کانفرنس له پیل وړاندې د دې ډیالوګ بنسټ ایښودونکي داوود مرادیان د ازادي رادیو تاجکیت څنګه ته ویلي وو د یو شمېر افغان سیاسونو په خوانی چارواکو په ګډون نږدې 150 کسان دې غونډې ته بلل شوې دي. مرادیان دا هم ویلي وو چې دوی طالبانو ته د یوې ډلې په توګه بلنه ورکړې و خو ځواب یې نه ورکړی. دا کانفرنس وخت د طالبانو له رسیدو وړاندې په افغانستان کې کېده. خدا دویم ځل دی چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې نیول کیږي.
د دې کانفرنس له یو برخوال او د طالبانو له یو منتقد قاری عیسا محمدی سره مې مخکې خبري وکړې. لومړی مې له هغه څخه وپوښتل چې د دې کانفرنس هدف څه دی. د داسې وویل
دا کانفرنس چې د هرات کې امنیتی کانفرنس د نوان لاندې جوړ شوی ده. دلته د مختلفو هیوادونو څخه مېلمانه را بلل شوي دي. په دې کې یو نیم کسان تاسو یادونه وکړه د شلو هیوادونو څخه برخه اخیستې وه او د اکثرو د افغانستان په روانو حالاتو باندې تشویش او اندېښنې وي او د دې لپاره د حل لاره چې څنګه کولی شو یو سوله ییز د حل لاره پیدا کړو نو لوی هدف
ډیر مننه قاری صاحب محمدی. ځینې وایي چې په دې کانفرنس کې ازمویل شوي څیرې برخه لري، هغه څیرې چې کله یې حکومت په لاس کې وو او د نړیوالو ملاتړ یې درلود طالبان یې مات نه کړل شول، اوس به نو څه وکړي؟
د منتقدینو انتقاد په ځای باندې دا په ګډونوالو کې هم ځینې دوستان چې کله خپلو کې سره کښېني دا انتقاد هغوی هم لري، موږ هم لرو. کوشش په انشاء الله داسې کوو چې په مرور د زمان سره اوسو کولای چې داسې څیرې چې د افغانستان ولسونو خلکو ته محبوبې څیرې وي، د منلو وړ څیرې وي، د ولس په وینو باندې د هغو لاسونه ککړ نه وي، په غصب کې د ولس په د افغانستان په تباهي او بربادۍ کې برخه نه وي اخیستې، داسې څیرې
قاری صاحب محمدی، پخوا دا کانفرنس چې جوړېدو د افغانستان حکومت او یا نړیوالې ټولنې ملاتړ کوو، یعنی له مالی نظر یې تمویلو، له 2012 څخه دا کانفرنسونه جوړې شي، اوس څوک تمویلوي؟ هر کانفرنس ته بنچې مصرف لري؟
زما په نظر باندې کوربه هیواد په دلته تاجکستان ده او تاجکستان د دې خلکو سیمینار افتتاح هم کوله د تاجکستان د بارنوی چارو د وزارت نه کوم نمائنده راغلی او هغو خلکو ته راغلات ویلې او ځینې اندېښنې هم بیان کړلې او د افغانستان په طالبانو باندې ځینې نیوکې هم وکړې. نو داسې دقیقا نشته ویلې خو د ظاهر حالاتو نه داسې معلومېږي چې همدې کوربه هېواد به کېدای شي لاسره پر کړي.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې ځینې وایي چې داسې خبرونه موږ ترلاسه کړي دي چې د کانفرنس په پیل کې د ملي سرود پر ځای د یوې بلې ترانې ژغولو د ځینو ترمنځ خپګان او ګیلې پیدا کړې، جنجال یې حتی پیدا کړو، دا خبره څنګه ده؟
جنجال چې شی پکې خاص ونه لیدل سو فوغه د ملي سرود په ځای باندې چې دوه سندرې ورته وغږول سو ما زخپل هم د منتخبینو جنبې زنیو چې انتخاب می کوي باندې وکړه چې دا خو یو ملي غونډه ده د ټول افغانستان ولسونو ته پکې شتون لري او تاسو په ګوته کې د افغانستان په نمائنده کې خبرې کوي. بیا ول د افغانستان ملي سرود دغه غوي بیا دوه ویلې چې دا موږ ته د کوربه هیواد لخوا ویل شوي چې موږ ته هغه قدم نه غواړو، یعنې د خبر نه ځان واړه او راواړو ځان نه تیر را تیر کړه. یو څه کې به موږ سیاست نه کوو، پاک صفا ستره په وطني الفاظو کې درته وایم. اوس هم په ځینې خلکو کې تبعیض او څوک تاسو موږ کوشش کوو چې دا خلک د تعبیر او تعصب د دایرې نه راوباسو، ورو په ورو دا خلک سم د انسانیت دایرې ته داخل کړو چې موږ د خاورو د جغرافي اوسیدونکو راځي چې سره جوړو کو، یو بل ته قدر او عزت کو، یو بل ته پدرنده وو، هیواد ته وګورو. د هیواد هغه ملي ارزښتونو ته چې په هغه کې د افغانستان بیرغ هم دا هم دغه ملي سرود هم پکې ده، دې ته هم موږ په هغه وګورو. کوشش هم کوو نیوکې په باندې کړی دي، خو داسې هغه په منځ کې تشنج یا هغه نه راغلی. او هیله مند یم چې ان شاء الله په آینده مجلسونو کې به دا خلک دې نزاکتونو ته متوجه سي او متوجه کوو به ان شاء الله.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان او پاکستان په پوله کې د سوداګرو یو بل ستونزه د بارونکو موټرو یو شمیر چلوونکو او سوداګر وای د پاکستان حکومت له تیرو درو ورځو راهیسې اجازه نه ورکوي چې دوی خپل موټر چې انګوري پکې بار کړی دي له تورخم دروازې واړوي. دوی ازادي رادیو ته ویل د پاکستان حکومت په دې پلمه اجازه نه ورکوي چې د انګور د تاجکستان او ازبکستان دي خو افغانستان په خپل نوم صادروي. د دې موضوع جزئیات واوري.
د افغانستان پر صادراتو د پاکستان د بندیزونو په دوام تازه تورخم کې پرنګورو بار موټرو ته اجازه نه ورکول کیږي چې په دروازه تیر شي. په تورخم کې هغه موټر چلوونکو او سوداګر چې انګوري بار کړي، ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل ل 25 ډېرې بار وړونکو موټرې لتیر درې ورځې راهیسې ولاړې دي او د پاکستان حکومت په دې پلمه چې د انګور د تاجکستان او ازبکستان صادراتي اجازه نه ورکوي. محمد رسول چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی او د انګورو بار موټر یې تورخم دروازې سره ولاړ دی، ازادي رادیو ته وویل
دلته موږ راغلي یو د درې مشه ده بیگاته او دکې دی افغاني انګور بار او دی وای دا تاجکی دی. اوس به خبر روانه د کابل نه به زمانه سیګی د ګاډي دی.
د انګورو سوداګر ته ولا هم چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی وای
انګورو خرابېږي د منځ زده خو ځان نرمه یو نه تر اوسه پورې خو نه دی خراب شي خو باید نور امکان لري خراب شي.
نو موړې زیاته وی کنه نه موټر ته اجازه ورنکړل شي نو تر سبا د انګور خرابېږي چې د او نورو سوداګرو ته به میلیونونه افغانۍ زیان واوړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه نه وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نور الدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ او لزایي حکومتي مسولینو سره تر لیدنې وروسته وویل چې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګریزه برخه کې د ستونزو پر حل خبرې کړي. خدایات پلاوی تر سفر وروسته په تیرو نږدې دوه اونیو کې د دویم ځل دی چې د بارونکو موټرو په مخه د تورخم دروازه د پاکستانی حکومت له لوري تړل کیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګری خونې د مسول خانجان الکوزی نظر هم ولرو، خو له نوموړي سره تر بیا بیا اړیکو نیولو وروسته هم ونه توانېدو چې نظر یې ولرو. خو ښاغلی الکوزی تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د افغانستان له لوري چې هر ډول صادرات کیږي د دوی لخوا رسمي سرټیفیکیټ ورکول کیږي، خو د نوموړي په ټکو د دې سره سره هم د پاکستان د حکومت له لوري په یوه او بله پلمه افغاني سوداګرو ته ستونزې جوړیږي او دروازه پرې تړل کیږي. هممهاله لکرخی هاغاړه تورخم کې د سوداګرو د ټولنې او مسول ایمل شینواری ازادي رادیو ته وویل د افغانستان لوري چې کوم انګور ورزي د حکومت رسمي تایید هم لري، خو بیا د پاکستان حکومت اجازه نه ورکوي چې د هیواد ته صادر شي. هغه وویل
درې ورځې کېږي چې انډلشل موټر په تورخم باندې د انګور ولیاړ دي. دا انګور چې دا اوریجن افغانستان دی، دلته کسٹم ولېج دا تاجکستان دی، او دا په تاجکستان په ټیکس کې کلیر کاوه. نو تاجکستان او افغانستان د انګورو په منځ کې ډېر زیات ډیفرنس دی. تقریبا 19,000 ټنه د افغانستان اوریجن انګور دی ټیکس دی، او تقریبا 1,500 کلدارې د تاجکستان انګورو ټیکس دی. نو دا یو ستونزې موږ تر مخته شوې ده. نو په دې کې موږ پرون یو 457 ارتالم کړه ده.
موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسولینو نظر هم ولرو، خو د یاد وزارت ویان عبدالسلام جواد لشمنی سره سره د دې راپور در خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. پاکستان د سیمال پرنګورو د بار موټرو په مخه د تورخم دروازه تړي چې تیره چهارشنبه د قوس میاشتې په لومړۍ نیټه د هر ډول بار وړونکو موټرو په مخه یا د دروازه د یوې ورځې لپاره وتړله، خو وروسته بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو په منځګړیتوب پرانیستل شوه.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام لوو تر څو بجو لا ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چاوي افغانان د اقليمي بدلونونو له اغیزو سره د مقابله په خاطر عاجل مرستو ته اړتیا لري. د ادارې د یکشنبه پر ورځ پر خپل اکسپانا لیکلي دي چې افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو له ډلې دی چې له اقليمي بدلونونو او طبي پیښو سره مخامخ دی. په افغانستان کې د بیلابیلو طبي پیښو ځینې قربانیان هم وایي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د موضوع جزئیات واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا وایي په افغانستان کې بیړنۍ مرستې ته اړتیا ده چې د طبي پیښو له امله رامنځته شوي بحران ته رسیدنه وشي. دغه سازمان د یکشنبه پر ورځ پر خپل اکسپانا لیکلي دي چې افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې له ډیرو اقلیمي بدلونونو او طبیعي پیښو سره مخ دی. او چا ویلي په افغانستان کې سخته وچکالي په ډېرېدو ده چې د خوراکي توکو د کمښت لامل کیږي او لوږه ډېره وي. د اوچا په وینا په افغانستان کې د تودوخې درجه په نړۍ کې له اوسط درجې لوړه ده، او د چاپیریال تخریب به د کرنې په برخه کې ستونزې رامنځته کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بیلابیلو طبي پیښو یو شمیر قربانیان هم وایي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ یو کروندګر عبدالعظیم ازادي راډیو ته وویل چې له 4 کلونو راهیسې خپلو کروندو ته پوره اوبه نه لري، او نه یوازې د کرنې له لارې خپلې اړتیاوې نه شي پوره کولی، ورسره پوره وړی هم دی.
هر کال مو لس یا شل خروار غنم اخیستل چې د خوراک په شمول یې زموږ د ټول کال لګښتونه پوره کول. خو اوس په تاوان کې یو. کوم غنم مو چې ذخیره کړی وو کله مو چې بیا وکرل راشنه نشول، او موږ ته یې ګټه هم نه در رسیدلې. اوس په پورونو کې ډوب یم.
د میدان وردګو د دایمرداد ولسوالۍ اوسیدونکی سید جان چې درې میاشتې وړاندې کرنیز ځمکې او د باغونو ونې سیلابونو وړي، ازادي راډیو ته وویل چې دومره مرستې نه دي ورسره شوي چې اړتیا به پوره شي.
سیلابونو مو ټولې ځمکې وړي دي او هیڅ هم پاتې نه دي. ونې او باغونه له منځه تللي دي. یو څه مرستې راسره شوي دي، خو کوم بنسټ یا موسسې داسې مرسته نه ده راکړې چې زموږ ستونزې حل شي.
د هرات ولایت اوسیدونکی احمد علي هم چې د وروستیو زلزلو له امله یې کور او توکي له لاسه ورکړي، ازادي راډیو ته یې وویل چې دوی سرپناه ته بیړنۍ اړتیا لري.
زموږ ټول کور نړېدلی، هر څه مو چې درلودل تر خاورو لاندې شول، او اوس هیڅ نه لرو. لومړنۍ غوښتنه مو دا ده چې سرپناه راته جوړ شي. نه خس، نه لرګي، نه ګاز او نه سکاره لرو. موږ ته د سرپناه وي جوړ شي چې اولادونه مو له یخنۍ وژغورل شي.
هرات ولایت په اکتوبر میاشت کې د یوې مرګونې زلزلې شاهد و چې د اوچا د شمیرو له مخې شاوخوا 1500 تنه یې مړه او تر 2000 زیات ټپیان کړل، او تر 340 زیات کورونه یې ویجاړ کړل. د یادونې ده چې یوه میاشت وړاندې ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د خوراکي توکو د کمښت د بحران پراخېدو خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د پخوانیو شمیرو له مخې په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، چې د دغه سازمان په وینا د سیمې له هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه د سلګونه زره کډوالو د ایستلو له امله به په راتلونکي ژمي کې بشري مرستو ته د اړمنو شمیر ډیر شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په کندهار کې د غواو د فارمونو شمیر نږدې 6500 ته رسیدلی دی. د فارمونو مسؤلان او د شیدو پروسس کوونکي وایي له بهره واردېدونکي شیدې د دوی کاروبار اغېزمنوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د غواګانو په دغه فارم کې 140 غواګانې سته چې د پرمختللو ماشینونو په وسیله لوشل کیږي او هر ورځ ورڅخه 900 کیلو شیدې ترلاسه کیږي. د احمد پنوم د دغه فارم یو مسول وایي 15 کال وړاندې د 250 لک افغانیو په لګښ د دغه فارم چاري پیل کړی چې ګڼو کسانو ته پکې د کار زمينه برابر شوي.
15 کال رئیس دغه فارم د شروع څخه پالسه ودی تقریبا ته یوسل شلنې غاګانې وسیر او د تقریبا دغه ځای پنګونې د 2.5 لک افغانۍ ده. دغه غواګان سمور د ورځې د 900 کیلو شاخوا شي اخلو او د ملکو کمپنی ته په زیا په پروسس رسیږي.
په کندهار کې اوس دغه ډول لوی او کوچنیو فارمونو شمیر 640 ته رسیدلی چې هر کال ورڅخه 140,000 میټریک ټنه شیدې ترلاسه کیږي. په دغه فارمونو کې زرګونه کسان کار کوي. که څه هم په ګڼو فارمونو کې غواګانې په پخوانی دودیزه بڼه ساتل کیږي او شیدې ورڅخه ترلاسه کیږي، خو د دغه فارم په شمول یو شمیر نور فارمونه هم سته چې د سلګونه زره ډالرو په پانګونه پر نړیوال سټنډر جوړ شوي دي. محمد نعیم او سمی اولاد د غواګانو د یو فارم کارکونکي
دغه پلار شنالو راچو بیا لوشو پسته چې مو لوشل بیا ځاینو پسر پاکو چپسر پام کار ماپشن د خو بیا دا شپشت پسورا چولو شنګ دی د سپایانی دی
اسری وسایل ول وشل کو دا سیدر سنگ پرولل کو د غاو د چوای پلمبو اغه کو نور داس کارونه جله کده زای سپکه ده و د ماشین پرولو د ماشین پکه ده و د ماشین جوړول داس پاسری وسایل کار نه.
د معلوماتو لمخې دا مهال کندهار کې دوه لوی او درې کوچنی د شیدو د فروسس فابریکې فعال دي چې هر ورځ د زرګونه لیټر شیدو څخه بیلابیل ډول خوراکي توکي جوړوي. د افغان مالدار په نوم د شیدو د پروسس د یوې فابریکې مسول نعمت الله نعمت وایي د لبنیاتو په اړه د پالیسي نشتون او د بهره راوارد شوو شیدو د پلور بازار اغیزمن کړی.
د یو ملي پالیسي البته د لبنیاتو په برخه کې نشټوالی دي. دا چې دلته فارمونه ډیر سوي دي صحیح خبره ده، دلته فارمونه ډیر سوي دي نو شیدې په مصرف رسیږي، اما ځینې ستونزې شته چې هغه ستونزې د شیدو نرخونه ټیټ ساتلی دي او نسی کولای چې هغه مالداري دي په سمه توګه باندې یا د لبنیاتو سکتر چې دي هغه په سمه توګه باندې واده وکړي. هغه د پوډری شیدو واردات دي چې دا په ډیر لږ قیمت یا په ډیر ټیټ قیمت باندې د افغانستان مارکیټ ته راځي او د افغانستان ټول لبنیاتي توکي چې دي هغه متضرره کړي دي.
په کندهار کې لشیدو د پیریوی ملایی مستو چکی دی او پنیر ترڅنګ شاوخوا سل ډوله محصولات ترلاسه کیږي چې نه یوازې په کندهار کې پلورل کیږي بلکې نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړی او روغ سټی یقیني کړی.
په کندوز کې د بشری ټولنې لپاره د سعادت په نوم یو خیریه روغتیایي مرکز د هغو ماشومانو درملنه پیل کړې چې د بدن غړې کاشه دي. د دغه روغتیایي مرکز د مسؤل د معلوماتو له مخې پروان کال کې دا دوهم ځل دی چې دوی د هغو ماشومانو درملنه کوي چې د خپل شکل څخه زوري شي، شونډې او تالوی څیری وي او یا هم سخت سوي وي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز کې د هغو 260 تنو ماشومانو درملنه پیل شوې چې خپل شکل څخه زوريږي. د یاد ولایت د عامې روغتیا د ریاست چارواکي وایي چې د 15 ورځو په موده کې به د هغو 260 تنو ماشومانو عملیات ترسره شي چې د خپل شکل څخه زوريږي، شونډې او تالوی څیری وي او یا هم سخت سوي وي. د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احمد الله حکمت آزادۍ رډیو ته وویل چې د دغو بې وزلو ماشومانو درملنه د عامې روغتیا په همغږۍ سره د سعادت په نوم دی او خیریه روغتیایي مرکز په مرسته په وړیا توګه تر سره کیږي.
نه دا یو د لبچاک او کمچاک مریضان، نور د سترګو مریضان، او ان شاء الله یو بل پروګرام هم لرو چې هغه ماشومان چې د قلب سوری باندې اخته دي چې دا خو مریضان وبم بعد دې ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې دا په دغه شفخانه کې ورته عملیاتونه وشي.
د سعادت د خیریه روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر نورالله عرفانی وایي په روان کال کې دا دویم ځل دی دوی د هغو ماشومانو درملنه کوي چې له خپل شکل څخه ځورېږي.
د روان کال په لومړي پړاو کې موږ د 155 ماشومانو درملنه وکړه او په دې دویم پړاو کې به د 260 ماشومانو عملیات ترسره شي. دلته د ماشومانو درملنه په وړیا توګه ترسره کیږي. موږ د شمال ختیځ زون په کچه خپلو هیوادوالو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوو.
ډاکټر عبدالغفار چې په ترکیه کې اوسیږي او هر کال افغانستان ته د سوی شکل ماشومانو د درملنې په خاطر راځي، هغه آزادۍ روډي ته وویل:
دا سلسله د لابچا او کامچا قندوز کې خو زه د ډیر وخت نه څو کال نه مسلسل هر څلور میاشتې پنځه میاشتې پس راځم او دا پروسه مخکې وړو. دلته قندوز کې تقریبا د بدخشان، تخار، بغلان، خپل قندوز او ورسره بعض ناروغان ته مزه او دایکندین هم راغلي.
سفر محمد چې د بغلان د بورکی ولسوالۍ څخه خپل 15 کلن لور د سعادت روغتون ته د درملنې په خاطر راوړې و، هغه راته وویل:
فارسال دو تفلی ما دامین شفاخانه عملیات شد، خدا را شد.
زما د دو ماشومانو شونډي او تالو چیري وو. د یو درملنې سږ کال تر سره شوه او د سوی شکل ستونزه حل شوه او یو می اوس د درملنې لپاره راوستی دی. ډیر خوښ یو چې دوی په وړیا توګه د بې وزله خلکو درملنه کوي.
فایز محمد چې د کندز د امام صاحب ولسوالۍ څخه خپل درې کلن زوی یاد روغتون ته د درملنې لپاره راوستی وو، دی هم خوښي څرګندوي چې د ماشوم درملنه په وړیا توګه کیږي.
زما
د زوی شونډه څیری وه، موږ سخت ځورېدلو، خو د کمزور اقتصاد له وجې مو وس نه رسېده چې د خپل ماشوم درملنه وکړو. خوښ یم چې اوس په دې روغتیایي مرکز کې زما د زوی درملنه په وړیا توګه ترسره کیږي.
د بشری ټولنې لپاره د سعادت په نوم د دغه خیریه روغتیایي مرکز د مسؤل د خبرو له مخې چې تیر کال دوی په څلور پړاوونو کې په یاد ولایت کې د هغو 900 تنو ماشومانو درملنه کړې چې د خپل شکل څخه ځورېدل، شونډې او تالوې څیری وو او یا هم سخت سوي وو.
تر شنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 8 تر 10 بجو له آزادي رادیو واوري.
ستاسو له پیغامونو
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیم جان شہید یہ غزنی ولایت کا اڑکا کے یاسم البتہ غزنی ولایت تے شاخ کا دے غزنی کو ہم تون یو محصل یم غان چے مزل تے چار وقت پوری ورتی گی دے غزنی پر ہم تون دے کے لیے نت تون لگا بلا اوت کے زمج دے نوڑا اقتصاد تے بھی اقتصاد دمل نہ شکوڑے چے پتہ دوام ورکو او زه نه وای محصل یم غان دے چار وقت بد ورتی گی او پلان تا اروان
السلام علیکم. زه د آزادۍ رادیو د ټولو کارکوونکو څخه مننه کوم. ډېر ورو پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کېږي، موږ سامانونه ګرځول کېږي، موږ ریکارډونه لرو، ریکارډونه راسته ایستل کېږي، ورورک پیسې په نه کار راسته اخیستل کېږي. ورور
نو زه ځان یې مهارت نه غواړم چې دا خپل د لغمان پرسونل لیست تر غې د ولسوالۍ چې دا کوم خلک دلته په ولسوالۍ کې امیران دي، غیر ولسوال او لادرانه جدن له امیر المؤمنین له خواهش کوم چې دا حمله دې بدله شي. که دا حمله دلته وي نو لغمان ولسونه له دوه نه ورځ په ورځ لرې کېږي، خلک ولسونه نږدې کوي، دوی ولسونه لرېوالي ته راولي. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه نیک هیلی د ازادي رادیو کارمندان وتا زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تدلی ولسوالی نه شکر الحمدلله زده د ازادي رادیو چې ډیر ملندو يم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبل هیواد جوړ شي الله خو دې وکړي د موږ د افغانستان د خلکو غوړ د خدای تعالی وکړي موږ د افغانستان خلک څول ټکور ټکور در پوتره دي څونه ماجرین در پوتره سو څونه څونه مرسو څونه څونه ځکه زایې دی خدای تعالی دې وکړي چې جوړ شي نو سلام با احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
له دې سره د خبرونه نیمهي برخې ته ورسېدو اوس په افغانستان کې د شپې نه نیمه بجې دي دا هم د دې سات لاند خبرونه د هرات د امنیتي ډیالوګ په نوم د یوې غونډې ګډونوال د افغانستان اوسنی شرایط ناوړه بولی او وایي د شورنې لپاره خبري او نور انتخابونه په پام کې لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د دوی واکسیناتوران د ډیورن کرښې دواړو خواو ته د هغو کورنیو ماشومان واکسینوي چې افغانستان ته راستنی شي. یونیسف نن دوشنبه پر خپل ایکس پانا یا پخوانی ټویټر لیکلی واکسیناتوران هغه ماشومان هم واکسینوي چې د واکسین له پخوانیو پړاوونو پاتې شوي دي. د پاکستان پوز وای د افغانستان پولیس تنشته په جنوبی وزیرستان کې لشتر لژه اته سخت دریزی وسلوال وژل دي. د پوز د عام اړیکو څنګه وای چې دغه عملیات تیر ورځ په سره راغه سیمه کې کړی دي خو دا معلومات نه دی ورکړي چې وژل شوی وسلوال د کومې ډلې غړي دي. او نامعلوم کسانو د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د یهودانو د یو عبادت ځای یا کنیسې پر دیوالونو د فلسطین د ملاتړ شعارونه لیکلي دي. د ازادي رادیو د ازبکستان څنګه د اس فرند ټلګرام چینل په حواله نن دوشنبه دا خبر ورکړي دا شعارونه داسې محل لیکل شوی چې د ازبکستان چارواکي وایي چې د عبادت ځای شاوخوا امنیتي تدابیر جدي کړی دي.
پینځويش دقیقې
دوه خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته چکرې نظام خطر کول چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستنګ زایمو د ازادي رادیو 15 دقیقې ونیز بحث خرغلاست وایم په نننی بحث کې باید پاکستان اړوند طالب لوړپوړو چارواکو پورستو سرګندونو باندې چې د پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ستنولو په خبرګون باندې څرګندونه کړې دي. په دې باندې به بحث ولرو لخپل درنو میلمنو خاغلی شفیق همدرد سره چې د سیاسي چارو شنونکو دی، همدارنګه خاغلی سید زاکر شاه سادات سره چې د سیاسي چارو شنونکو دی. دوی دواړو ته خرغلاست ویم. ورسته به له دوی دواړو نه پښتنې مطرح کړو، خو په سر کې به ورشو په همدې مورد باندې به یو ریپورت په ګډه سره واورو دا چې د طالب چارواکو دغه د پاکستان ضد سرګندونې د پاکستان افغانستان په اړوندو مسایلو باندې څومره اغیز پرې باسي او د افغانستان پاکستان اړیکې به پراتلونکي کې په څه حالت بیاي، او همدارنګه د پاکستان د دغو وروستیو اعمالو اصلي جرړې او ریښې په څه کې دي. په دې اړه باندې به ګډ ریپورت سره واورو، بیا به بحث ته ادامه ورکړو.
له پاکستان د افغان کډوالو د استلو بهیر ورستر بلې د لوړپوړو طالبانو ان هغه څیرو خبرګونونه پارولې چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل. د طالبانو د حکومت د کورونې چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی یک شنبه غزنی ته په سفر کې د پاکستان پریکړه غیر عادلانه بللې ده.
دا وزنای پریکړه فیصله چې غیر عادلانه پریکړه وشو په داسې طریقه چې ټول عمر خګړه وا دا خګړه په داسې بده باندې په دښمنۍ باندې بدله کړه چې د افغانانو څکه چې د دنیا ټول نرمونو خلاف وا ټول هغه خګړې یې رښوې.
سراج الدین حقانی د طالبانو له لوړپوړو مشرانو دی چې پاکستان ته نږدې بلل کېده، او وخته له رسېدو وروسته څو دورې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو طالب چارواکو هم د پاکستان پریکړه د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې وارد مخه له ستونزو سره مخ افغانستان به لا پسې کړکېچونو ته ټېل وهي. د طالبانو د سوداګری وزیر نور الدین عزیزی ویلی په ساړه ژمه کې د لکونو افغان کډوالو ستنول یو اندېښمنون کې مسله ده او د طالبانو حکومت به لننګونو سره مخ کړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو د بهیر په تړاو د طالبانو د یو بل لوړپوړي چارواکي کلیم الله افغان توندې څرګندونې هم په خواله رسنیو ډیر منعکس شوي. هغه ویلي افغانان تیر 45 کاله د جګړو قربانیانو، خو پاکستان بیا د دې خبره سو کاله و. کلیم الله افغان د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت کې د یوې برخې عمومي رئیس دی.
اول وار مهاجر روان و، د پاکستان دفاع هم بلل، د اسلام لنګه هم بلل، او نن بیا مهاجر ستاپر وطن زیات مهاجر کله ستاپر وطن پروت پر آزاد پښتون پر محکوم پښتونستان کې پروت، خو یا به په کوچه کې پروت بلوچستان کې هغه دی، یا د بلوڅو د پښتنو سیمه ده، یا به په پېښور کې پروت هغه د لوی افغانستان سیمه ده چې مقبوضه پښتونستان.
کلیم الله افغان ویل پاکستان دی یو دولت یا ملت په توګه نه مني، او دا د خبره د امریکا او لویدیځو لخوا یو ماموریت دی. اخو پاکستانی چارواکي ویل دغه هیواد د افغان کډوالو د استلو هوټ کلک تعقیبوي او ټول بیا اسناد افغانان باسي. د پاکستان په اړه د طالب چارواکو توندې سرګندونې په څه معنا دی او څومره به د پاکستان افغانستان د اړیکو راتلونکي لاپسې ترنګلوي؟ د چارو شنونکو او خبريال طاهر خان په اړه ازادي رادیو ته ویل
ترنګلتیا ختمولو لپاره ګمان نه کوم چې ډیر جدي او سنجیده کوشش
باندې څلور لکه افغانان خپل خوري استلی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو مقاله کې د پاکستان لخوا د کډوالو د استلو پریکړه په طالبانو د فشار دراوړلو وسیله بللې، سو د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان لملاتړه لاس په سر شي. په مقاله کې راغلي طالبانو ټي ټي پی د پاکستان داخلي ستونزه بللې او ډیر تمرکز یې د کډوالو په مسله کړی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي د پاکستان او طالبانو ترمنځ د کړکیچ دوام به د امریکا د ګټو لپاره هم ځینې اندېښمنونکي پایلې رامنځته کړي. راپور مو واورید چې د پاکستان څخه د لکونو افغان کډوالو جبري ستنولو د لوړپوړو طالب چارواکو توند عکس العملونه پارولی دي، او ورځ تر بلې په دې مورد باندې د طالبانو په لوړپوړو لیکو کې غبرګونونه زیاتېږي. تر ټولو وروستۍ حمله کې څنګه چې تاسو واورید، طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څرګندونې وي. حقانی له هغو لوړپوړو طالب مشرانو بلل کیږي چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل، او ان یې د پاکستان او د ټي ټي پی د پاکستاني طالبانو د مقاماتو ترمنز د خبرو منځګړیتوب هم کړی دی، او همدارنګه ځینو نور طالب لوړپوړي چارواکي هم په دې مورد باندې غږېدلی دي او توند ژبه هم کارولې ده. اصلي او لومړی بحث کېدای شي همدا اوسي چې د دغو لوړپوړو طالب چارواکو پاکستان ضد دغه څرګندونې په څه معنا دي او څه اغېزې ښایي ولري. ښاغلی همدرد او ښاغلی سادات بیا هم ستړي مشه. ښاغلی همدرد، تاسو غواړم اول هم دغه پښتنه وکمه.
علاوه سره سلامونه تاسو ته، تاسو اوریدونکو او تاسو ملماته. زه فکر کوم چې لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویلې، ځینې طالب چارواکي د پاکستان استخباراتو، د پاکستان استابلیشمنت او بل اخره پاکستان ته څه نږدې دي، وي چې کومې سرګندونې کوي هغه ډېر مختاتانه د پاکستان په اړه، نو هغوی زه فکر کوم مجبور دي د حالاتو نه د پاکستان د ډیسټبلیشمنت کوم چلن چې دی د افغان کډوالو سره. اوس خو د سوشل میډیا زمانه ده، د هغې ویډیوګانې چې خپرېږي، د ښځو په ښځو باندې ظلمونه، په زور باندې د هغوی د مالونو اخیستل او د په موټرو کې کېنول او زندانونو ته لېږل، بیا را لېږل، یعنی باندې باندې قصې دي. نو په دې اساس باندې دغه چارواکي مجبوریږي چې په دې اړه باندې یو غبرګون وښيي. یو بل د تیرو تقریبا لاغه وخت نه چې په پاکستان کې د عمران خان حکومت را نسکور شو، د افغانستان د اوسنی حاکمانو د پاکستان د استابلیشمنت تر مابینز یا د حکومت تر مابینز اختلافات ډیر شول، ځکه د پاکستان د دې استخبارات یا د استابلیشمنت خاصه غوښتنه وي
اوسنی حاکمیت نه بدون قید شرط د دوی د مخالفینو ورستنول وو ورسپارل وو خلی سلا کول وو او ځینې نورې غوښتنې وې چې هغه په هیڅ صورت سره هم دغه اوسنی حاکمیت نه شوی منلی ځکه په لاندې صفوفو کې دوی ته بغاوت په راتلونکي کې پیدا کېده. دوی دا شل کاله چې مبارزه کوله تر کوم نامه لاندې چې ګواکې دوی اسامه بن لادن امریکا ته ونه سپاره او د دوی حاکمیت دمغه یو نفر له امله له منځه لاړ، نو اوس په کوم اساس باندې دغسې خلک چې شل کاله د دوی سره څنګ په څنګ اوږه په اوږه ولاړو هغه وداسې یو حاکمیت چې شل کاله د دوی په مخالفت کې تقریبا یو برخې کار هم کړی و هغه څنګه ورته ور وسپاري؟ نو په دې اساس په مجبور کې دغه فشار چې دی د خلکو دخوا نه او کوم حالات دي
مننه همدرد صاحب. ښاغلی سید زاکر شاه سادات، مننه له تاسو نه چې راغلی بحث ته. همدغه اول بحث غواړم له تاسو نه وپوښتم مطرح کړم چې دغه د پاکستان ضد څرګندونې به څه اغېز او معنا ولري؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن همدرد صاحب ته او ستاسو د پروګرام اوریدونکو ته. په ټوله کې افغانانو د تاریخ په اوږدو کې دا ثابته کړې ده چې که هر څونه هم د مجبوریت لمخي د تاریخي دښمن کور ته پناه وړه ده، لکه چې کله خپل کور ته راغله خامخا خپل ملي ګټو ورته مخته درېدلی او خپل د ملي ګټو پر مبنا تصمیمونه نیولي. که څه هم چې ترخه تجربه د مجاهدینو راتګ سره وشوه، مجاهدینو راتګ سره بخنه غواړم داسې حالات وښودل شو چې د افغانستان هغه په اصطلاح ټول حاکمیت د پاکستان د نظامیانو په لاس کې او د افغانستان ټوله هستي پاکستان ته انتقال شو، که هغه نظامي وسایل وو که دا په اصطلاح نور وسایل وو که دا ټانکونه وو که دا تیارې وي. لیکن دغه ترخه تجربه چې د هغوی په دوره کې تکرار وه، بیا د طالبانو په اوله دوره کې یو څه د شیانو مخنیوی وشو، خو بیا هم حاکمیت یو اندازې پورې چې هلته مکاته د پاکستان په لاس کې وو، د استخباراتو په لاس کې وو، ځکه دوی اکثر کورنۍ له اخوا ته پاتو ټول. اوسنی حالات هم چې وینو داسې ترخی تجربې د اوسنی طالبان ته چې د دوی د پلارونو نه دوی ته اوس دا په میراث پاتې او د دوی د پلارونو سره کمې کانې چې پنجاب واکدارانو کړي دي، نو دا خو دوی هم نشي راولی. دوی هم بالاخره افغانان دي، د دې خاورې بچیان دي. په دې پوهېږي چې د افغانستان ملي ګټې تر هر څه باید لوړې وي او هر افغان ته باید وي. نو داغه په اساس چې کوم تصمیمونه اوسنی حاکمانو نیولی دي، د فکر کوم یو څه د پاکستان لپاره او د پاکستان د حکومتونو یا د پاکستان د پالیسي جوړونکو لپاره د نه منلو وړ دي دا خبرې. او هغه دا چې دوی کوشش کوي چې دا به تر پایا پورې افغانستان تر کنټرول لاندې ولري او د دوی په اصطلاح په استازیتوب بهر کې تصمیم نیسي او خبرې به کوي، بیا به پخواني حالتونه وي، بیا به میلیاردونه ډالر وي، بیا به پاکستان ته دا ټول راتویږي او پاکستان به د لوی سرمایونه خپل ځان ته ګټه پورته کوي چې یو ځل اټومي قدرت شو، بل ځل ته بیا هم پاکستان خپل د تجارت په خاطر، خپل د سیاست په خاطر افغانان یو ځل قرباني کوي. خدا اوس تاریخ ثابت کړی چې افغانان بل اخر افغانان دي، که هر څوک په هر جامه کې وي چې خپل وطن ته راورسېږي خپل د ملي ګټو په خاطر خامخا خپل موضوعي ګانې کوي. او په یوه ځانګړې توګه په دې اخر کې تاسو ګوري دغه بنیادی کارونه چې کم روان شي په افغانستان کې دا ټول ګاونډیان یې ورخطا کړي. کدا د کوشتېپی مسله ده، کدا ول د کونړ د سین مسله را یاد شوه. اوس په قاتیس توګه اوس حاکم نظام وایي چې په کونړ سین باندې چې زما سر په بایه تمام شي، وایي موږ دا بند جوړو او په درې نقطو کې به جوړو. یعنی دا هغه شیان دي چې اوسنی پاکستاني چارواکي هم دیته اړ ایستلې دي چې در اخره دغه دښمنی وکړه چې دغه مظلوم مهاجر، گرچه داسې مهاجر نه و چې دوی په برخه کې و، خو پښتونخوا په سیمه کې پراته او پښتونخوا د تاریخي افغانستان برخه ده، د دې نه هیڅوک انکار هم نشي کولی. نو سربیره پر د خپل دښمنی د 15 کلنې عمر سره هر ورځ ثابته کړې ده، په هر دوره کې ثابته کړې ده، دغه نه دوی لا سر په لاس کېږي هم نه.
یعنی لاس سر کیږي نه او افغانان هم په کار ده چې داسې ورته متحد شي.
صحیح مننه سادات صاحب. بل موجوده ده چې د پر طالبانو باندې د فشار راوړلو هغه اصلي جرړې او ریښې د امریکا د سول انسټیټیوټ په باور باندې دا دي چې پاکستانی چارواکي د ټي ټي پی یا د پاکستانی طالبانو د تحریک په وړاندې د افغان طالبانو د مبارزې او یا نه همکارۍ په برخه کې هغوی ګیلمن دي او وایي چې په دې برخه کې څه توقعات چې له طالبانو کېدل هغه یې نه دي پر ځای کړي. طالبانو له هغې ډلې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم څه وخت مخکې ویلي وو او په لویه کچه باندې په دې معتقد دي چې د ټي ټي پي تحریک د څو ورځو تحریک نه دی بلکې خپله متقی خبرې دي چې دا د څو کلونو تحریک دی او په دې شکل باندې چې دوی محو کول غواړي امکان نه لري. دغې مسلې ته په کتو باندې څومره واقعا پاکستان د مهاجرینو دغه مسله د فشار د الې په توګه باندې کاروي او تر اوسه باندې په دغې پالیسي کې چې فشار راوړي کامیابه شوي؟ ښاغلی همدرد غواړم له تاسو وپوښتم.
بدبختی دا ده چې پاکستان د ملکی حکومتونو خوا ته هېڅ مطرح نه دي، ځکه دا اوس سرپرست حکومت چې راغلی دې ته د پالیسي چې ورکړل شوې ده نو دوی بیچارهګان مجبور دي چې هغه تطبیق کړي. نو په مجموع کې خبره د پاکستان د اسټبلیشمنټ ده. دوی په دې تاریخ په اوږدو کې لټورو هغه لارو نه د افغانستان په مقابل کې استفاده کړې ده چې هغه د افغانستان په حکومت او په حاکمیت باندې په دې تیر تاریخ کې فشار واردولای شوای. مثلا د دې ډیورن کرښې په وګدو کې دغه دوه لوی دروازې چې د سپین بولډک او د تورخم دغه د افغانستان کله د تولیداتو د سبزیجاتو د میوه وخت چې کله راورسیږي نو دوی په هغه خاص وخت کې دلته یو پیښه کوله او دغه دواړه دروازې به چې دي بندې بکړلې او دې طرف ته به دا مالونه چې دي هغه به خوسا شول، هغه به په بد حالت شول او د خانانو ته به ډېر زیات زیانونه او تاوانونه ورسېدل. لیکن و بل طرف ته د دوی مالونه چې دي منځنۍ آسیا ته به ترانزیت باندې روان وو. دوی مثلا هر کار د افغانستان په اړه باندې په تجارتي یعنی په اقتصادي برخه کې کولای شوای، لیکن د افغانستان د دې مسلې په حیث هم د یو سیاسي ابزار په توګه باندې استفاده کړې وه. بل مسله د مهاجرینو وه، مخکې به داسې کول چې مهاجرین به نیول او زندانونو کې به اچول، بیا به د افغانستان نه پلاوی ورتلل او هغه به بیرته راخلاصول. لیکن اوس دغه اقدام چې دوی کړی دی دا د فشار هغه تر ټولو نه لویا حربه ده چې دوی د افغانستان د حاکمیت او د افغانانو په مورد باندې استعمالوي. نو دا هم زه فکر کوم چې یو لویه مسله ده د فشار اعلی او خوده. لیکن زه و دې ته په چورت کې یم چې دومره لویه فیصله د ملګرو ملتونو د سازمانونو په شتون کې د بشر د حقونو نړیوالو سازمانونو په شتون کې دوی دا فیصله کوي. زه دې ته اندېښمن یم چې ګویا دغه سپورت زمایم چې شېونه لري پټ تعهدات او فټ کومه مسله په دې اړه باندې موجوده نه وي، ځکه دا خو یو لوی بشري ناورین دی چې دوی یې ترسره کوي او دا خو ډېر یو لوی ظلم دی، دا خو یو جنایت دی چې دوی ترسره کوي. نو په دې اساس باندې زما اندېښنه دا ده چې ګویا لکه د دوه توافقات چې هغه پټ زمایم لري دا سی یو پریکړه د دې تر مابه نه مشوي، لیکن ظاهرا کوم وضعیت چې دی هغه د عمران خان د حکومت څخه پکې دوه وروسته د دې حاکمیت او د پاکستان د استبلیشمنت تر مابه ترنګلتیا رامنځته شوې ده. د پاکستان د استخباراتو یو خاص رادیکال برخه، خاص افراطي برخه چې د دې پروژې هغه په افغانستان کې د تغییر د پروژې اغه سرپرستی ور په غاړه او چې پراس کې جنرال حمید او فیض حمید او دغه د ګوکه کېدل نو ورسته او د پدغه د پاکستان په دی استابلیشمنت کې یا په دی پاوز کې د وینه وړلې قدرت تر رسیدل لکه دغه اسیم منیر چې د مخ کې د ایسای مشرو دا بیا ولېګل شو یو چیرته یعنی برطرف کړل شو. برطرف هم نو په یو ځای کې مثلا په کراچۍ کې بیا دغه نور څه په پېښور کې د کلوردو مشر وو، ترغی ورسته دغه ډلې تقریبا یو نظامی غوندې کودتا خپل په مابین سپریشمنت کې وکړل. هغه خلکو چې په افغانستان کې د طالبانو حمایت کوي یا هغه ملکی حکومت چې په پاکستان کې و د عمران خان او شاه محمود قریشی او ځینو نور خلکو چې په نړیوال سټیج به د طالبانو ملاتړ کاوه یا په خپل د طالبانو د وخت رسیدلو نو ورسته دوه اسلامي لوی کانفرنسونه دا د او آی سی کانفرنسونه په اسلام آباد کې چې ونی ول شو نو دغه حکومت ته خوانه وو هغه خلک ول او هغه استکول او نور خلک قدرت ته رسیدل او هغه منځوي کول په پاکستان کې په خپل یو تغیر راغی چې د دې تغیر سره دغه روابط هم د دواړو تقریبا ملکونو ته مابین دغه سیاست سره خراب شو. نو دا د فشار د اهلی په توګه باندې استفاده کوي خو ځمان دې نه ده چې د دومره لوی سازمانونو په موجودیت کې د دومره تعهداتو په موجودیت کې چې د دواړو هیوادونو یعنی کچیرته د پاکستان حکومت هم یا بل حکومت د کوم کډوالو په اړه باندې داسې یو اقدام کوي نو د دوو هیوادونو تر مابین به توافق موجود وي تر هغه وروسته دا کار کولای شي. نو دوی خو یک طرفه دا کار شروع کړی دی.
مننه همدرد صاحب. ښاغلی سادات غواړم له تاسو هم دغه پوښتنه وکړم چې د ټي ټي پي مسله څومره پاکستان ته مهمه ده او اوس یو ایس آی پی چې ویلي د سول انسټیټیوټ د امریکا واقعا هم دوی دغه د کډوالو مسله د فشار په توګه باندې کاروي دي په کتو چې طالبان لږ څه زیانګالي دي له مالي لحاظه او همدارنګه د اړیکو په لحاظ باندې او ممکن په پاکستان باندې هم تکیه وکړي په ځینو حالاتو کې. څومره دغه مسله واقعا رښتیا ده؟
پرته له شکه په دې کې هیڅ نه شو کولای ځکه چې پاکستان مختلف حربي کارولې د افغانستان مختلف نظامونو تر حاکمیت لاندې حکومتونو باندې نو دا هم یو بل حربا و چې دوی وکارول لکه دای بل عرض دوی سنجول نو زه فکر کوم چې دوی خپل هم په تاوان باندې تمام شو هم ډیر بدنامه شو په دې کې هم هغه په اصطلاح دښمنی چې دومره ډیر تر د ژبه په سر نو لا نور هم د دې خپل وفادار کړي هم د دې پر خلاف کړل چې دا حقیقت کې د دې په ګټه تمام نه شو بلکې د دې په نقصان تمام شو. خو لبلې خوانه سره د چ افغانان د دې مجبوریت شپې به تیری په دې لاند د مده کې چې دا راکاګل شي وی دي نګ دې نیم میلیون تر اورسه خبره تلور لکه نو وختله یعنی هغه مرسته چې باید شوی وي د په ځای چې اوس پاکستان ته کیږي اوس به دا مرسته افغانستان ته راځي او دا بیا هم د افغانستان په ګټه تمام شو د افغانستان د اوسنی حاکمانو په ګټه تمام شو بل اخر د افغانستان د راتلونکي په کلب. نو اوس بیا د لپاره چې دوی خپل هغه پالیسی ته په یو بل شکل باندې تغییر ورکړي یعنی د ګونې لوبه شروع کړه چې اوس ګواکې د محکمې په فیصله باندې تکیه کوي چې محکمه ګوې فیصله کړې چې دا شی باید ودرول شي یعنی دغه باقي یو میلیون لپاره یعنی اوس اقدامات نه غواړي سره چې وکړي چې راوي کاږي لکن د دوی خپل کله کله وی چې مرغ زیرک د دودامګیر اس دوی خپل په دام کې خپل گیر شول که جګړه یې لار ونیوله هم په نقصان تمام شو که غلط سیاستونه وکړه چې د افراطی ډلې راوروزلې د افغانستان د بربادي په خاطر هم د دوی په ګټه تمام نه شو او کووس حال اوسنه حالت ده هم دوی د اقتصادي لحاظ ده نظامی لحاظ ده د مذهبی او سیمیز تورنیز ستونزو لحاظ دومره غرق شوی دی چې نور د خپل د نجات لاره بالکل دی ورکه کړی ده په دنه هیواد کې بلوچستان خپل د ازادۍ په خاطر ټول مسله شوی دی په هر ځکه په دې بریدونه خختی که تاسو نن اوریدلې پرون مو اوریدلې خامخه په مختلفو برخو کې هم پښتنو سیمه کې هم بلوچستانو کې د دوی په مقابل کې شدیدن عکس العملونه اوس نظامی شوی د مسؤلیت نه افغانستان لري نه نور ولسونه لري نه نور هیوادونه لري دا خپل ځدی کړنګي چې دوی مخترازي دا چې دوی کړنګي اغبري بي لکه دا اوس چې په غږ وشو دوازدل د افغانستان دومره وکړي چې هغه مرې بلای شي دا معنا لري دا خبره دا تاریخ هم خوده لري په خو هم مګر به شک چې اوس دې په بد حالت کې یو لکه کوراسې راغله دا ډیر سخت ورته وی دا اوس یو فکر وکړ چې دوی سره دومره ویره ده چې د محکوم افغان خاورې پښتنو ته حتی د پیښور د کوټ پښتنو ته د ویزه سیستم را ایستل چې هغه په پنجاب سیمه ته ځینو د ویزو په اساس بزګیلته دا په خپل داسې داهر ده چې دوی ټول لمنه نیولې ده او د پیر اسماعیل خان کې د نن سهار په اسلام دی باندې نظامی ټکونه او په اسلام انتخابي حمله شي وی دي
مننه کوم ښاغلی سادات. البته په همدې مورد باندې موږ د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک یم یو تلیکلیو د سراج الدین اقانی خبرې چې د پاکستان د پریکړې غیر عادلانه بللې و. ځینو اوریدونکو زموږ د فیسبوک د مینوالو کمنټونه هم شته، هغه به هم لنډ لنډ ووایم چې د هغوی کمنټونه هم پاتې نه شي. نیک محمد صافي لیکلي، پاکستان اوس ټولو ویدو او ویښو افغانانو وپېژند چې د ده په خبره از البته د ویل چې پاکستان د دوی دښمن دی. او احمد سلیمان خیل لیکلي، افغانان راباسي چې د پاکستان ښه نه پرې کېږي. همدارنګه ځینو نورو کسانو بیا د سراج الدین حقانی دغه څرګندونې لږ څه په ځنډ بللې، یعنی ویلې چې یو میاشت په دې مسلې تېره شوې ده او بیا یې اوس نیوکې کړي. دغې ډلې ضابط خان دا مسله لیکلې ده. او همدارنګه اسماعیل صادقي لیکلي، یقین نه کوي چې دا وړی دي شړی شي، دا هسې ګاب دی ویلې دي. همدارنګه لال محمد لیکلي دي، پوره یو میاشت وروسته توندې نیوکې کومه ګټه نه لري. احمد ابراهیمی لیکلي، البته چې دغه پریکړه دا خبرې ورسره موافق دی د سراج الدین اقانی له خبرو سره. همدارنګه ځینې کسانو بیا لیکلي دي چې هغه کسان چې په پاکستان په ګټه دي په درد خوري هغه نه راباسي. او همدارنګه عزیز ملیار لیکلي دي، ته سیاست وایي هیڅ نشته خپلو کې جوړ دي. د ازادي راډیو پروګرامونه په دې مورد شته، هیله منیم چې تاسو په فیسبوک او پانو کې هم ولولئ. ورسته 15 دقیقې بحث لرو. ښاغلی همدرد، غواړم له تاسو نه په دوه دقیقو کې البته لاند کوی چې بیا به سادات صاحب ته وخت ورکو. د طالبان او د پاکستان ترمنځ دغه کشمکش او لانجې بالاخره د دوی هغه د اړیکو راتلونکی څنګه کوي او په کومې خوا بیا یې که په دې اړه باندې ووایي دوه دقیقې؟ مننه.
زه فکر کوم چې اړیکې خو اوس ترنګرې ښکاري، که څه هم د طالبانو په دې حاکمیت کې ځینې داسې کسان شته دي چې هغه د پاکستان خواخوږي دي، حتی په دې کابینه کې او حتی د پاکستان رسنیو خو ځینې داسې رپورټونه خپاره کړل چې د کابینې ځینې غړي د طالبانو د حاکمیت هغه د پاکستان پاسپورټونه د پاکستان شناخته کارډ او د هغوی تابعیت لري. لیکن په مجموع کې اوس خبره ترنګلې شوې ده. مسله دا ده چې دا خبره موږ د نن تقریبا څو کاله مخکې هم کړې وه چې د اوسنیو طالبانو په اړه ما ویډیو که چېرته دوی حاکمیت ته راشي او د کابل نه یا د ارګ نه و پاکستان ته وګوري، نو بیا دوی پوهیږي چې د پاکستان سره مخالفت په څه معنا. پاکستان د افغانستان عام و تام اختیار په لاس کې اخیستل غواړي. هغه د منځنۍ آسیا سره تجارت دی، د هند سره روابط دي، د افغانستان داخلي ذخایر دي، منابع دي، او همداراز ځینې نور مسایل دي. په دې اساس باندې هر حاکمیت چې هلته راغلی دی، تاسو د استاد رباني حکومت وګورئ یا د صبغت الله مجیدی حکومت، د افغانستان ته دی را ډیسانت کړل، تر هغې وروسته د هغو حکومتونو اختلافات د پاکستان د هغه وخت استبلیشمنت سره دا څرګندوي چې هر حاکمیت چې افغانستان ته راغلی دی او د ارګ او د افغانستان نه پاکستان ته وګوري یا د هغوی د غوښتنو په چوکاټ کې راشي، زه فکر کوم هیڅ افغان او هیڅ مسلمان به ودې ته حاضر نه شي چې دغه غوښتنې چې د پاکستان دی هغه ومني. له ډیورنډ کرښه مسله زما د یاد وتله چې هغه هم د دې مهمو وختونو څخه د چاغه په هیڅ صورت سره وسنۍ حاکمیت قبل هر حاکمیت راشي هغه منل نه شي. زه فکر کوم حالات هم دشي روان وي، نو راتلونکي به نور هم د فشارونو او حتی د نظامی تصادمونو یو نتیجه ودی.
مننه کوم ښاغلی همدرد. ښاغلی ساده، تاسو ته دوه دقیقې وخت درکو که لطف وکړئ په همدې مورد باندې لنډ ووایئ. مننه.
کور ودان سلامت شي. حقیقت دا ده چې دا زموږ تاریخي کشالی په هیڅ چانه موږ هم نشو هیرولی، پخواني نسلونه هم نه دي هېر کړي، راتلونکي نسلونه هم نشي هیرولی. او دا تاریخي کشاله زموږ تاریخي معضله ده چې د هغې پر بنیاد دا هېواد ملي ګټې غوټي خوړلي، خاص کر د افغانانو دا بیخي ثابته ده په تاریخ کې چې هیڅ کله یې په اصطلاح خپل پور چا باندې نه دي پریښي. نو ځکه بیا هم دوی ته اوس هم لا سره وخت دی، سره ده چې موږ ډېرې قربانیانې ورکړې او د دوی تر غولېدلو شعارونو لاندې مو ورکړې، خو سربیره پر ده هم افغانان اوس بیداره شوي دي او دې ته متحده دي که په هر لباس او په هر جامه کې او تر هر بیرغ لاندې وو
خو د وطن ګټي وسورته مهم او بارزښت شوی دي. بله شکه چې په تیر 45 کلن ته په شوی جګړه کې مختلف د جګړو خواوې په سخت تیر وطن کې دي او د کې ټول پردې ګټه واخستله. افغانان پکې خوار زار ذلیل شول، مهاجر شول، بې عزت شول. لده ورسته بعد هیڅ ډول هغه شیطانی پلان چې غواړي افغانستان کې جګړه راوړي یا جګړه وتپی دا غي باید مخنیوي وشي. افغانان باید د دغه د سیاست په مخ کې ودیږي او خپل جرګي لارنه میراثونه په کار واچي، د جرګو د لارې تفاهم د لارې نه بس خپل منځ کې کینی د افغانستان د ملي ګټو د حفاظت په خاطر باید خپل هیواد خوندي وساتي. او پاکستان باید په دې وپیږي چې افغانان هیڅ کله په هیڅ حالت کې هم سر کوزون کې چا د پاره نه وو، نه دی او نه به پاتې شي. د ډیورنډ مسله هم دا یو خیالي کرښه ده، دا ټول افغانان ته ثابته، تاریخ کې هم ثابته ده، باندې هم باید پام وکړي.
کور ودان وخت خلاصیدو ده. مننه اوریدونکو له تاسو هم چې دغه 25 دقیقې بحث مو واورید.
مننه چې ازادي راډیو واورید.